سلامونه ده سهار ته بجې شوې زس فیول استانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پهل په خبرونو کو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقه خبر ورکړ. خان جنرال کوزی پروند ازادي اروپا مشال رادیو سره په خبرو کې ویل په څه کم څلور زره کانټینرو مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر باسو نورسته خوشې شي.
په څه کم څلور زره کانټینر کې څلور سو داسې کانټینر دي چې هغه په حساس لیست کې یا نیگیټیو لیست کې هغه به راتون کې په خبرې به پکیږي هغه پاتې دی وس پیلن په دې فیصله کې نه دی متباقي د غدری درې نیم زره کانټینر چې دی دا به بانک ګرانټۍ باندې او پلس پیسه د محصول باندې په اشارو کې پوته اشاره شوی و هغه به ټول د پخوا په شان ته خلاصيږي او د پخوا په شان ته وزي.
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې لکتر لګدریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کنټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې پرون پنجشنبه ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو خوړو نقدي مرستو د څښاک پاک اوبو د مینځلو وسایلو د غراز روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. په دوام کې ویل شوي چې د ژمي له نږدې کېدو سره په زلزله ځپلو سیمو کې د کورنۍ د ژمي لپاره تودو کالیو کمپلو او د تودولو نورو وسایلو ته اړتیا لري. اوچا ویلي تېره میاشت په هرات کې د ریکتر په کچه 6.3 او قوي زلزلو 1,600,000 کسان اغیزمن کړل او زرګونه کسانې بشري مرستو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ارزونې ښیي چې د دغو زلزلو له کبله د هرات په 302 کلیو کې څه باندې 8,000 کورنۍ په مستقیم ډول اغیزمن شوي چې ټول ټال شمېر 215,000 کسانو ته رسیږي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سې شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د مقدماتي سیالیو په دویم پړاو کې افغانستان د قطر، کویت او هند له لوبډلو سره په یو ګروپ کې دی. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریه باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریه کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د عدالت لپاره نړیواله محکمه وایي سوریه باید د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د شکنجې د اعمالو او د مجازاتو د نورو ظالمانه غیر بشري او تحقیرونکو مواردو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. دغې محکمې حکم ورکړی چې سوریه باید د شکنجې اړوند د هر ډول شواهدو له ختمول بند او د دغو شواهدو خوندیتوب یقیني کړي. کاناډا او هالند هم د عدالت لپاره له نړیوالې محکمې په بیړني ډول غوښتنه کړې وه چې د سوریې په زندانو کې د شکنجې مخه ونیسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې فرانسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړ. فرانسې اسد په 2013 کال کې د کیمیاوي حملو له کبله په بشر ضد جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی و. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اور لګېدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پرس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي. د ژغورنې د برخې کارکوونکو تر اور لګېدنې وروسته دغه ودانۍ له خلکو تشه کړې. هغه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی په شانشي ولایت کې د یانجو په نوم د ډبرو د سکرو د یو شرکت ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی. بې ساري وچکالۍ، کرونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د افریقا پر دغه هیواد اغیز کړي. کینیا چې د وګړو شمېر 3.5 میلیونو ته رسیږي د جون میاشتې تر پایه د پورونو اندازه 6.8 میلیارد ډالرو ته ورسېده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راتپریخي دي. اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د مهال په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر. تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر لومړیو د څباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي، موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې. دا مرکه وروسته راځي. دغه راز د دې پروګرام د پای څو شیبه د ورکوښو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړي شوی. هله د چا هم را سره واوري خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک هلی او احترامات میمنه حکمریم له پکتیاریو بولسوالینا. دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ دی منلو نه دی، دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخه هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دا دی افغانانو خپل خاور او خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي، دی غو دی دریزنه، دی غو دی ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطح ورتیا لري، دی دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي. هیڅ نه منلو نه ده، مې دغه پریکړه نه دوی لسره غوړ وکي.
د ازادي رادیو دا اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د ازادي رادیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ ځغ دي تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی، یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم جنور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاده هیڅ د پاره نه دی راغلی، خو څوک د دوا د پاره راغلی دي، څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دي. نو دا زما ځاګړي تر لوړ مقامات پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زګل علي حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د صدر اړیو کارکون سره یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګور چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، کده ظلمونه کوي تقریبا اخر لسی مشکل جوړ سي چې په ټول نړۍ کې بیاساره نه، یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت مل مش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما د نړۍ واز د هله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
السلام علیکم. دا زدی ریډو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. غواړم چې زما ژغ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی. د طالبانو د مشرانو څخه می خواهش دا دی چې د پاکستانی مشرانو سره د خپل خبرې وکي تر څو چې د افغانان په پا پاکستان کې اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه د غوښیان خو د لیپات سول لیلام سول پاتاسو. دغه کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شان خرڅوي، او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کم ژوندۍ چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید لري خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دواله باندې د دوی شان ګرځدلې پاتاسول باید چې پر دې خبري ورسره وکول سي چې ترسو چې موږ څونه ټیم را کوي او موږ دلته اوسېږو. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. ځکه موږ وځو موږ به شان په نیمه نیمه بیې خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم را کول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بای خرڅوي. د شلو لکه روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه خرڅوي، بس زی په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي او زما ژغ تر دوی پورې ورسیږي چې اوریدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو کډرمون اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت چمې بم پرتنوي. بیا هم تاسو هغه پخوانی اوریدونکو محمد انیب الهامی مد زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیر بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپل پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي ترڅو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 دیش همداسې شل کاله تیر کړي دي هلته خپل شتمنۍ کورونه زده کړي ټول اولادونه په خپل هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان تراسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغه سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست پر پاکستان باندې فشار راولي. پاکستان ته وایي چې کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي د بشري حقوقو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچیر پاکستان عملي کوي دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بوغ زیناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بوغ او حسد به په کلونو کلونو لمنځ نه ځي. نو زه هم داسې خپله چې زه به سواده سړی یم د دې وطن دومره خپه یم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نسي کېدلی چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم، په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نه سم حل کولی چې بیا ماته اولس تاکه تر اته لسو ټکو تر 2 میلیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغو سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو ورونو څخه ډیره مننه د دوی تر احساس جار سم، د دوی تر هغه میلمه پالنې جار سم چې دوی وکولی سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې وراچوي یا د هغوی تشویقوي، هغوی ته هغه خپله پښتنه مینه وړاندې کوي. ډیره مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم همداسې افغانان ژوندي دي وي، همداسې افغانان هیله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډیر سي تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوي وکړي. په دې سخت ژمي کې سیدی په یو جوړه کالو کې راغلي دي له همداسې ظالمانه پریکړې نه ډیر متاثره یم، د ملګرو ملتونو نه ډیر متاثره یم. هیله ده چې زما پیغام خپور سي. وسلام.
دلسوز یم له خوست ولایت څخه. د پاکستان څخه راغلي مهاجرینو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام. بای بای.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټې ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو لپاره چې هغه سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناه ستنه. نو خدای دې وکړي تاسو دامه او بدرګه کوي او شروع کوو. سلام.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اوریدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالی په تشو تورو کالو کې راخړئ.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو دراستنولو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو په دهیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. خاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول دا طالبانه کړي نه په اجباري ډول. په یوه مرکه کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ غلطه کې پرزنس شته، زمونږ غلطه کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو. چې کومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ڈی پی د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شوی دي هغه ته موږ کومک ورکو، مخکې موږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نزي هلته دي خلکو ته موږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې موږ کومک ورکړی، خو زمونږ وختنه دلته نه ده چې د پاکستان نه واغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو. دا موږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالونو دی ملمسیا کړو، موږ به توایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف ته غداده چې دا واپسی چې کنه باید چې هغه رضاکارانه وي، با عزت وي او با حفاظت وي.
دا مهال د کډوال چې راستنیږي یو نسیار سره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه په خوا چې یو شمیر کډوال په خپل خوا کې راستنول کېدل، یو څه نغدي پیسې ورکول کېده، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال د کډوالو سره چې راستنول کېږي افغانستان ته، یو نسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي. هم دا څه ده کنه
په دې کې خو چې کوم په خپل خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارډز دي، ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سټیزن کارډ چې تاسو لري خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي. نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی او هغه سره پی او آر کارډ نه وي، او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې او هغه اوسم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې تاسو سره کارډونه دي، نو دې ته هلته موږ اوسم راستي ورکو. موږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې موږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجستر دي د یو ان ایچ سی آر سره، نو هغه یو ان ایچ سی آر د شونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان پریدای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهمان من پکتیا ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوي دي، داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوړ ډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو، دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي، جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سر ته ورسوي. 10% کارونه یې شوي دي، 80% کارونه یې همداسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سر ته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز ور خوشحاله او د سات چامې په برتانوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومان په اړه بدله سوی د افغانستان کې لوژ او قحطی د شوزو بشري حقوق په شو لاندې دي زما په نظر دغه مشکلات چې ټوله رامنځته سوی دي د ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولې ملګرو ملتونو نس کولا ملګری ملتونه په نامه ملګری ملتونه دې نس کولا سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې هم دغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینه کوي هغه کسان ته هیڅ نس وای دا چاغه قدرتمن وي یوازې د افغانستان او د سنور غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینه کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا غو هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله یو منې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوجو می کیږي چې ډیر افغان مسافر یو نیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تور نه کې ورګول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږده مهله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزې خو ډېرې دي ډېرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس پیغام کې نه دي زما پاکي دا او فکر سره دلته چې موږ د بایومټریک تذکيري کوو یعنې زده به یو مایوبه د پاره د بایومټریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسیم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا شل زره کال دا رتللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پات دي یعنی کتر پایا د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر تدویر در کالداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنا څنې دي نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوا وینو چې پرې وا تذکره 55 در کالداري پر بایومټریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د 10 چا څخه چې نو وسایل ولري نو مټر ولري او نو پیسې ولري د هغه یون پر وزانه وي خپل لایال ډوډې نشي پیدا کولای نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړی دا اسانتیاوی خورا تراولی دا دفترونه اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالۍ کې دا د بایومټریک تذکرو دفترونه نسی فعال کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسی او کار اخلاصی دا ډیر جبر دی دا ډیر ظلم دی دا ډیر بی عدالت دی دا ډیر بی انصافی دی زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا کوو درې څلور غشت زیات کم ورغلی یو او تر تقریبا تر شل زره کلداري په شیز مرستللی دی چې زه دا تذکره کوم لاسته راوړم زما یقین دی زما باور دی کارت پکتو د دوی کارت پکتو چې زما څه په څلويش زره حتمن یا سبالا.
السلام علیکم د بدغست ولایت ته بلمرغاو د ولسوالیت ته پیغام پریږم اول ته چې ټول همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د بدغست ولایت ته توجه وکړي د بدغست ولایت کې ډېره بیا امنه د ورورو حق او حقدار ته نه رسي دای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړئ. السلام علیکم
اوریدونکو د پروګرام د پښی بوته نږدې شوی یو لجمن سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د مونډلو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی سس سره پر اړی ک مز ما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نادره کسوی دی مرد د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه ام لري سپر وسو درې اته سوا ته 200 بلش میرو ام سپر وسو 12 پر سو ولس اته سو یو چلویش وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې سه شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ دغه خپلشتنه کوو دای خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی مارسل زوی د پکتیا ولایت قضیار یو دیروکیون د کلی وسیدین کایم. ورکه مو یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور تو ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل سپور سکول کیږي چې بيدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو، نو بیا بيدرکه شوی ده. ازادي رادیو نه ډیره مننه. اچھا اچھا تو معلومات وی ورورا پر درش میرا دا من تا خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورورا کا اغم مورور دا ورورا دی زاد اریو بولس والے دا کیون کلی وسیگون کیدا خپل دا ایلون اوری مورورا زون در ور سوی قبل یو یار دو سی ایلون اوری ورورا نو دا سره مسر دا مخری و کی ورورا دا سړای درو ولی پهلن کوبل کیو بس خو واغه دا وړم علام مال شورورا.
گران ورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0003 چې د البته د افغانستان کور نمبر دی، وروسته بیا 0009 4 9 4. تکرار 0003 0009 4 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9 0
یو ځل بیا تکرارو ماری بس شماره ده 0685509090. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0312205009 0312205009. والسلام الله پاک تاسو ته زر در کړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور کته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 2 2 2 3 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شماره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده. یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زباید راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1:45 دقیقې مال کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 3 کال نه زیات دلته تیر کړو. نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر پزله پوری دی. یعنی داسې دی چې د خپل کار نه خوند اخلم. یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعوم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نسې یا دقیقې نسې موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالي دلی دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په یسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سي زه خپل نظر ورته وایم. هغه داسې نه ده سي هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په یسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګورې سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ماته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دی سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سی هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسیرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سي برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سی کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه له مانه مشرم ده کیدای سي سي د روغتون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کومه فیصله
نه درسته. مخکې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغه کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطري خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع به درته وایم. د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاشت وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزو نه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ به شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب ته طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ، هغه مو تر پایه ولوست.
دیر لسوه شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو و خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا ده کل روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو. نو پویغو که زه هم پیش دورده یا پاکستان ته مجرت وکړو راغلم، درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ هم مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنې تاسو له کابل لاړئ پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم، نو لاهور کې بیا هم همدا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و، سی په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سی دغې پلار وزیر د صحت په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، لاغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور تی بویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بی ملامت او ما هغه د زبل خاطر یو تعداد سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و اخو اگر که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره اگر بکامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستم و سی دی اگوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لودل سی باید راسی او دی دی سیت پای ساب را پلل سی پیغه که ضرونه دستی دوی اگر تکر شاگرد و اخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اگر بین اخیستن شاگر تکره او کنو نو اگر سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زحمت ډیر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخیره کې یو خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي
خاص جالب خو نه ده خو یو شي ته مخ متوجه شو موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان مهاجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه شو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه ما او دا بله که یو جای گرسیدو آغا هم بیا تصادف تو دره میستی و روست خبر سو چه آغا هم دکش میرو نپیشه ما سی پودی که دره ممولی هم دکش میرو آیا سی دا دیموش ستونزی یو رقم وی دیموش کلچر سر ورتو یا دیموش لکه آغا دی زوان میارونا یا خصوصیات سر ورتوال چه ورتوالی و دیموش پا آغا که
جالبه ده
او دا جالبه ده او لغو کشمیری ملگرو سرم تروس پوری ماری کستا نو لپینزا تلور آتیا وم او پینزا آتیا وم و نونسا و تلور آتیا کز شامل سوما تا نونسا و حتا آتیا کز فارغ سوما اغا ملگرو سر تروس ای ماری کستا سی کل لندن تراسی ندل تا ما سر وینی او سی کل
یعنی تاگ راتا گم لری
تک را تک لرو لنیز دل سر وینو او همیشه پا تماس کیو
کل چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سوم لپنجاب نه بیار اغلا مردان که مستاد وکو شپک نسی می پیشور کیو کو او بعد لیغم بیا پا کار شروع نکو بیا نو ما دی دیپلوما لپارا حالی زلی کولی سی یو تخصص واخلم او اغا ما تا دیر قیمت تمام سو پو دیسی یو کال ما دی شزینه ناروغیو پو برخه کی ما پو لیدریدنگ سی دی زدکری یو پوست گریجویت انسٹیتیوت دا پاغی که ما تقریبا دو پینزوز زر پاکستانی روکوی ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سي ريزيدنشل کار ورته وایي سياله ته باید پروختون کی کار نو کو ستل سي ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل جنور معلومات پیدا کما یا په هم زیات سي او تجربه می زیات سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصي ور کړې زال ته کار شروع کما خو اول پښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه له یو نه تاسو ماته خبر ورکړئ مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو نو نه سو نه نوي
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نه وکړم فکر به مې نه وکړم چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نونس سوا ونوي کې ما واده وسو او بیا اتنوي کې مزور پیدا سو سوې مې یو څه تکلیف درلود ناروغ او د زړه تکلیف درلود سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او ستر یو کلنۍ نه ورکایي یا کوچنۍ د زړه جرا نه درلود نو بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموکرو او ما ده زوی ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا مطلبه که سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میس ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې ام خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم ام د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیاست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیر زیاته غوړي حوصله غوړي دا بالکل سم ده د کور چاري لوي خووي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لدی مازو او سیاغ مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه سوای چې کی
لور مې ماشالله شوه یو خو په کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې بوزیت سي سمیل نيستې نه د لیدل یو ځل د اتلې د کابل ته په 2000 وکي چې دا وکړه بو په کابل لیدل ایم نه ده خو څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډیر زیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا تب وای او امپیریال کی وای سه په لندن کې ده نه امپیریال پانتون د دنیا په بیرو شو چتو او متبرو پانتنو کې حسابې شي په څه وای او شاشه ماشالله پینځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حسابم هغه ډیر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم د د صحی اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکڅوک وای چې د کوم پانتون استادانو ته لیکچر ورکړي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دویغو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسئ چې زه یې درسره حل کړم، او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سي ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرون امده خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نه پر مخ بیای په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سې دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و، که ماته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.